لس بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. د کابل ښار د کټې پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره چاپ د نشلې ودی. په خواله رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې خپرې شوې دي، د اور لمبې ښکاري چې له درمسال بهر کیږي. د درمسال مخې ته هندوان او سکان درېدلي او وایي چې وسلوال درمسال ته ننوتي دي. طالبانو سیمه محاصره کړې ده، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د درمسال یو مسؤول ګورمن سنگ رویټرز رنس ته ویلي دي چې د برید پر مهال دېرش تنه په درمسال کې دننه وو او اوس نه پوهېږي چې څو تنه به یې ژوندي پاتې شوي وي. جرمنی ډیپلوماټ مارک سپورتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په نیویارک کې تیر شپه د دې ټاکنې خبر ورکړ. پورتسل دېرش کاله د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. له 2014 تر 2018 کلونو پورې دی په افغانستان کې د جرمني سفیر وو او په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وټاکل شو چې تر تیر کال پورې دا دنده لرله. پورتسل به د اوس لپاره په موقتي توګه د یوناما سرپرست هم وي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي د ننګرهار هوایي ډګر له دوو لسیزو وروسته ملکي هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملاً الوتنې ترسره کیږي.
د ننګرهار هوایي ډګر وروسته له دوو لسیزو څخه خوندي الوتنو لپاره چمتو شوی او فعال شوی دی. د دې هوایي ډګر ترمینل بیا ځلې فعال شوی دی او منظم د مسافرینو پروسس کول لپاره تیار دی.
شغل احمدی زیاتوی چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل د څار او کنټرول برجونه او تجهیزات او د مخابره سیستم ترمیم شوی او ځغاسلی کې د الوتنو لپاره چمتو شوی دی. د برېټانیا سر اعظم بوریس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یو پروګرام وړاندیز کړی. شاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونه وکړه. د جانسن د طرحې له مخې تر لسو زرو پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 130 ورځو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي. برېټانیا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین له لویو ملاتړ کوونکو څخه دی. یو ورځ مخکې له دې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ ښودلو لپاره کیف ته سفر وکړ او له زلینسکی سره یې وکتل. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د نننی برید تازه جزئیات تر سره شریکو. ملګری ملتونه وایي له بې ځایه شویو او افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره په سلګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، خو نیمایي مرستې یې نه دي ترلاسه کړي. د چارو کتونکی دریا خان بهیر وایي
نړیوال او ډېر زیات توجه د افغانستان خواته نه ده، بلکې د اوکراین د جنګ خواته ده.
د نړیوالې مالی هڅې د ګمارل شوې ډلې پلاوی پاکستان ته ځي. څو وګوري چې دغه هیواد هڅې سمې روانې دي چې له خړ لست څخه یې وباسي کنه. د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې تاسو ته سندرې لرو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د کابل شهر د کارتي پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره نن سهار چاودنې وشوې. په پیل کې دا ویل کېدل چې درې چاودنې پرله پسې شوې دي، بیا دا خبر خپور شو چې څلور چاودنې شوې دي او ډز روانې دي. تازه جزئیات له خپل همکار اخلم. تازه جزئیات څه دي د برید په ارتباط؟
شیبر صاحب، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت شیبه وړاندې ازادي راډیو ته ومنله چې د کابل په کارتي پروان کې د اهلي هنود په کور دواره وسلوال برید شوی. د دې وزارت وایان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې برید نن سهار 6:30 بجې د اهلي هنود کور دوارې ته د یو شمېر ناپېژاند وسلوالو پر ننوتو سره پیل شوی او لا هم روان دی. هغه وویل لومړی وسلوالو یو لاسي بم کوم څوک چې ساتونکي وو دروازې تر مخه هلته یې غورځولی چې د هغې له امله په دننه کورتواره کې اور هم لګېدلی دی او په پیل کې دوه تنه اهلي هنود چپیان شول، خو دوی له قوله چې دوی روغتون ته لېږدول شوي دي او صحت یې ښه دی، خو هلته یې د روانې جګړې په اړه چې هلته څه تلفات لري جزئیات ورنه کړل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل چې وسلوالو غوښتل لومړی د خلکو په ډکه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې موټر بم چاودنه وکړه او ځانی زیان نه درلود. د پیښې په ځای کې بیا یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په ګوردواره کې دننه لا هم ډزې کېږي، دوی غږونه اوري خو سیمه د طالب ځواکونو لخوا کلابنده شوې ده او څوک نږدې نه ورپېښودل کېږي.
د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د ویاند په وینا تاسو دا خبر ورکړ چې دوی دا مسله تاییدوي، دا موضوع تاییدوي، خو دوی ونه ویل چې تلفات څومره اوښتي دي.
په پیل کې دغه ویل چې د لومړي پر لومړیو کې کله چې وسلوالو لاسیبه مغورځاوه دوه اهل هنود ټپیان شول، خو دا چې سیمه کې جګړه روانه ده او هلته وسلوال د نګوردواره کې دي، دوی ویل چې هم حاصره کړي دي دغه وسلوال، خو لا د مرګ ژوبلي وروستي ارقام دوی سره نسته.
مننه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به داړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. میرمن کلیمنټس کابل او هرات ته سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیالي کلی کلیمنټس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځای شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلیمنټس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده.
The UN Refugee Agency is trying to provide the UN Refugee Commissioner for the first time and the second time for the UN Refugee Commissioner for the first time and the second time for the UN Refugee Commissioner for the first time. The UN Refugee Commissioner for the first time and the second time for the UN Refugee Commissioner for the first
time. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای ل کورنیو بې ځای شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالي د خپلو سرګندونو په یو بل برخه کې ویل چې افغان جونې او ښځې خورا زیات زغم لري، خو د دې په وینا تل د زکړو او کار په برخه کې د خپل حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلیمنټس چې تیره اونۍ د څلور ورځو لپاره په افغانستان کې و، د طالبانو له چارواکو سره ولیدل او همدارس په کابل او هرات کې له یو شمېر ښځو او نجونو سره خبرې وکړي. د یو ان ایچ سی آر د خبر پاڼې لمخې کلی کلیمنټس د ښځو اندېښنو ته غوږ ونیو او ویل چې د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره د نجونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. ملګری ملتونه وایي اوس مهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکي 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې بې اسنادو افغان کډوال ډیر دي. د سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته شاوخوا 250,000 نور افغانان هم پاکستان ته تللی چې ځینې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویل دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندویو هیوادونو او مؤسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شنونکي دریا خان بهیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان او ایران کې د ډېره افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لومړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیر بیا په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یوه برخه په افغانستان کې پاتې ده، یوه برخه په پاکستان کې د کل دوی د ویزو درخواست کوي، د پاکستان د چارواکو لخوا داغونه په مختلفو بهانو باندې د ډېرو پیسو غوښتنه کوي چې حتی یوه پاکستان ویزه تر زر یو نیم زر ډالر پورې تبادله کیږي. د خپل اغستون زیدي چې پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړې کړي او په ایران کې چې خلک مجبوریت لمخې کډوال کیږي، دوی په ډېره بیرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستنه کیږي او د دوی ستونزې هم ډېرې زیاتې دي.
بهر صاحب، ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 50 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندویو ټولنو او هیوادونو غوښتي وو. دا یو نه خنده چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. ستاسو په نظر
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په حق له خپلې غوښتنې کړي، خو متاسفانه د دې ډیرو میاشتو نه راپدې خو دغه مرستې ټولې راجمع شوې نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال او ډیر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده، بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال تشوي هغه تعهدات چې وینې دي، او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس او تعلیم او کار ته دی هغه حقوق خلکو ته ورکړل شوي نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم ډیر زیات علاقه نه لري چې په ډیر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي، او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډیر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې دغه مرستې ډیر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان کې د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجودې دي، او په تیر بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل پټولو پالیسیانو د خپل تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړي.
د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکو دریا خان بهیر
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په پام کې ده چې د مالی اقدام مازه فیډل یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د هیواد اقدامات ورسوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 کال کې د پاکستان نوم له ترسي ډالو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړ لس کې شامل کړی و. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا FATF چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دوو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوی سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د FATF د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو، او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا وخت نه رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د FATF په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ، ځکه له دې کبله افراد، کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نا زړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي. د پاکستان پر پوز له اوږدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د FATF له مداخله مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت